السلام علیکم ل غرمه نه مخکې لس بجې دی قدر منو دوستانو زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د امان الله امرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې متحده ایالات یو ځل بیا ټینګار کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکارونو تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي ترڅو امریکا وکولی شي چې په افغانستان کې د راتلونکي کال لپاره پلانونه په سمه توګه ترتیب کړي. د کابل چاپ مطبوعاته هم کتنه کوو خو په سر کې له ناچې ساپۍ څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د دفاع وزیر یا د دې هیواد حکومت کولای شي چې د ولسمشر کرزي پر ځای امنیتي تړون لاسلیک کړي. دفاع وزارت وایي چې په تصفیوي عملیاتو کې شپږ تنه وسله وال مخالفین نیولي او متحده ایالات وایي د پاکستان له لارې د افغانستان څخه د خپلو پوځي وسایلو ویستل په موقت ډول بل کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان د دفاع وزیر یا د دې هیواد حکومت کولای شي چې د ولسمشر حمید کرزي پر ځای امنیتي تړون لاسلیک کړي. کیری چې په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې د غرض د افغانستان له حکومت وغوښتل چې دغه دوه اړخیز تړون هر څومره چې ژر کېدای شي لاسلیک کړي.
د دفاع وزیر لاسلیک کولای شي، حکومت لاسلیک کولای شي، یو څوک باید د دې شي مسؤلیت واخلي. زه فکر کوم چې دغه تړون د پلان جوړولو لپاره مهم دی.
افغان ولسمشر حمید کرزی د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون لاسلیک کولو ډډه کړې او ویلي دي چې خیر د تړون د راتلونکي کال د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې لاسلیک نه کړي. امریکا او ناتو د افغانستان له حکومت وغوښتي چې د 2013 میلادي کال او وروسته پلانونه لپاره دې ته اړتیا لري چې دغه تړون ژر لاسلیک شي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي ناتو له افغانستان سره د دوامدار مرستو ته متحد خو په دې هیواد کې د خپل حضور د دوام لپاره یو محکم قانوني چوکاټ ته اړتیا لري. راسموسن په بروکسل کې په یو خبری کانفرنس کې د ازادي رادیو د خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان تر اوسه امنیتي پلوه له خطرونو سره مخامخ دی او که دغه سی و موافقه ترلاسه نشي آیا تاسو به له دې هیواد ووځئ؟ په دې اړه وویل
NATO is not an occupation force. We intend to help Afghanistan.
ناتو یو اشغالګر ځواک نه دی. زموږ هدف له افغانستان سره مرسته ده. البته دا لازمه ده چې موږ ته بلنه راکړل شوې. دا سه بلنه چې ورسره یو مناسب قانوني چوکاټ هم وي. بل اخر به افغانان په دې اړه پریکړه کوي. موږ پر افغانستان کوم شی نه تحملو. دا زموږ وړاندیز دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې مرسته وکړو ترڅو د یقیني شي چې دوی په خپله کولای شي پراتلونکي کې بشپړ مسؤلیتونه په غاړه واخلي.
په پام کې د چنن هم په بروکسل کې د ناتو د غړیو او په افغانستان کې د ایساف په ماموریت کې د شمولي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې د راتلونکي ماموریت په اړه خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په تصفیوي عملیاتو کې شپږ تنه وسله وال مخالفان نیولي. د دې وزارت په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په همدې عملیاتو کې درویشت کړي ماینونه هم کشف او شن کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا عملیات په کندهار او د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ترسره شوي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 90 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ. متحده ایالات وایي د پاکستان له لارې له افغانستان څخه د خپلو پوځي وسایلو ویستل په موقت ډول بند کړي. د پینټاګون ویان مارک رایټ وویل دا ګامې ځکه پورته کړی چې د لړیو چلوونکي د پاکستان پر خاوره د بی پیلوټه الوتکو د حملو په وړاندې د عکس العمل له امله له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په دې وروستیو کې یو ځلې بیا په خیبر پختونخوا کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د حملو په وړاندې د سیاسي ډلو اعتراضونو زور اخیستی. د لبنان د حزب الله شیعه ډلې مشر سعودي عربستان تورن کړی چې په بیروت کې د ایران پر سفارت په ورستۍ وزن وژن کو بریدونه کې لاس لري. حسن نصر الله تیر ورځ په خپل ټلویزیونی وینا کې وویل باور لري چې د دې بریدونو مسله ډله د سعودي عربستان له استخباراتي اجنټانو سره اړیکه لري. د بیروت په دوه وزن وژن کو چودنو کې 25 کسان ووژل شول او د عبدالله اعظم په نامه یوې سنی وسله والې ډلې مسؤلیت پر غاړه واخیست. دغې ډلې ویلې د ایران پر سفارتي حمله په سوریه کې د ایران او حزب الله د مداخله په عکس العمل کې کړی دا. سعودي عربستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد له جنګیدونکو وسله والو مالي او پوځي ملاتړ کوي. د برېټانیا حکومت له 2011 کال وروسته چې د راپورته شوي کړکېچ له امله په تهران کې خپل سفارت وتړ، خپل لومړنی ډیپلومات بیرته ایران ته استولی. نوی شارت زفیر اجی شرما چې په ایران کې به نه اوسي، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره د خبرو لپاره د سه شنبې په ورځ تهران ته ورسید. شرما مخکې په تهران کې د سفیر د مرسیال په توګه دنده ترسره کوله. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره به په منظم ډول ایران ته سفر کوي. برېټانیا د 2011 کال په وروستیو کې له ایران خپل ډیپلوماتان وروسته له هغې وویستل چې اعتراض کوونکو پر ایران د نویو بندیزونو په غبرګون کې په تهران کې د برېټانیا پر سفارت حمله وکړه. شرما وویل پرون یې له سفارت څخه لیدنه وکړه تر څو وګوري چې د 2011 کال په حمله کې د سفارت ودانۍ ته څومره زیان رسیدلی. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د دولتي ودانیو په مخ کې یو زیات شمېر مظاهرچیانو د حکومت د هغې پریکړې پر خلاف چې له اروپایي اتحادیه سره د نږدې همکارۍ موافقه رد کړې خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي. اروپایي اتحادیه وویل په پام کې نه لري چې نن د اوکراین له یو پلاوي سره وګوري. د اوکراین حکومت ویلي چې له اروپایي اتحادیه سره به نوې خبرې ترسره شي. پرون د اوکراین د صدر اعظم میکولا ازاروف حکومت ته پارلمان د عدم اعتماد رایه ورنکړه، خو د اپوزیشن فعالانو ژمنه کړې چې تر هغه پورې به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو چې حکومت استعفا نه وکړي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ویکتور یانکویچ د چین په سفر ووت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یو ځل بیا د مخالفینو ملاتړ وکړ او ویل چې واشنگټن د اوکراین له حکومت غواړي چې د خپلو خلکو آواز واوري چې غواړي آزاد سوکاله ژوند وکړي. دا و د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
له ناجی صاحبمو د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. امریکای چارواکو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی او دفاعي همکاریو تړون باید ژر لاسلیک شي. په روانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو. په زابل کې د پولیسو پر موټر د چاودنې او د غراس د دولت د یو شمېر وسوالو مخالفانو د وژلو موضوع څېړو. د محابسو او توقیف ځایونو د ارزیابۍ ځانګړې کمیټه وایي چې د افغانستان په 21 ولایتونو کې د بندیانو ستونزې څېړلې دي. دا چې ستونزې څه دي په همدې خبرونه کې پاړه اوریدلی شئ. د نورو رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کړی او د ګوډي اچار تفریحي پروګرام اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. امریکایي چارواکو بیا ټینګار کړی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی او دفاعي همکارۍ تړون باید زر لاسلیک شي تر څو وکولی شي چې په افغانستان کې د راتلونکي لپاره پلانونه سم ترتیب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه په بروکسل کې او د سپینې ماڼۍ وایي چې کارني په واشنگټن کې څرګندونې کړي چې جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړې یو مهمه مسله ده او د افغانستان له حکومت غواړي چې په دې اړه ډېر ژر موافقه وکړي. کیری په بروکسل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري د تړون په اړه افغان ولسمشر سره خبرې کړي او پر هغو مسلو چې پر اختلاف موجود و موافقې ته رسیدلي او نور د اړتیا نه ویني چې پر دغه تړون بیا خبرې وشي. موږ د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. ما شخصا د دغه تړون د تکمیلولو لپاره خبرې وکړې او یوې نتیجې ته ورسېدو. ولسمشر ورسره موافقه وکړه او وی ویل چې اوس به دا لوی جرګې ته وړاندې کوو. جرګې تصویب کړ، موږ هم ملاتړ کوو. زه فکر نه کوم چې په یو اړخیز ډول د بیا په دې تړون خبرې وشي. کیری یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا ډېره مهمه ده چې دغه تړون ژر لاسلیک شي او د همدې مقصد لپاره هڅه کوي، ځکه دا د افغانستان په ګټه دی. افغان ولسمشر حامد کرزی لدې تړون سره موافقه کړې و، خو تیره میاشت دې خبرې چې د لوی جرګې له تایید وروسته یې وویل چې دغه تړون به تر هغو لاسلیک نه کړي چې د افغانستان شرایط پوره شوي نه وي، خپل متحدین حیران کړل. ولسمشر کرزی ویلي چې امریکا د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله نه کوي او د سولې د عملي پروسې د پیلېدو لپاره دې لار هواره کړي. مشورتي لوی جرګې له ولسمشر کرزی څخه وغوښتل چې دغه تړون د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې چې واشنگتن هم غوښتنه کړې لاسلیک کړي. امریکایي چارواکو د روان کال تر پای ته رسیدو پورې د دغه تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې د صفر د انتخاب یعنې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مسله راپورته کړې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه چې که افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون لاسلیک کول وځنډوي، له دې هېواد د ټولو ځواکونو د ایستلو خبرداری ورنه کړ. خو د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني وویل د راتلونکي کال د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته د دغه تړون لاسلیک کول درست انتخاب نه دی، ځکه په دې کار سره به نه متحده ایالات او نه هم د ناتو متحدین وکولی شي چې له 2014 کال وروسته چې د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت پای ته رسیږي په سمه توګه راتلونکي پلانونه ترتیب کړي. د دوه اړخیز امنیتي تړون نه لاسلیک کې دا به هغه مرستې له خطر سره مخامخ کړي چې د ناتو غړو او نورو هیوادونو یې په 2012 کال د شیکاګو او توکیو په کنفرانسونو کې ژمنه کړې وي. میرمن رایس په دې ټینګار کړی چې دغه تړون ژر لاسلیک نشي، متحده ایالات له دې بل لار نه لري چې له 2014 کال وروسته پلان را مخته کړي چې له مخې به په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونه حضور ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون د لاسلیک کولو لپاره د مشخصې نیټې یادونه ونکړه، خو ویل چې عاجل پریکړې ته اړتیا ده ترڅو افغانان د امنیت له پلوه ډاډه شي او هم امریکایي او د ناتو ځواکونه وکولی شي چې د خپل نوي ماموریت د ملاتړ لپاره په پلانونو کار وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په زابل کې د پولیسو په موټر چاودنه شوې ده چې له امله نه هتنو ته مرګ ژوبل اوختې. بل خوا بیا امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د دوه تنو طالب وسلوالو د وچلو ادعا کوي. زمونږ همکار سید شاه سقیم په رپورټ راستولی.
چاودنه تیره ورځ د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د لودینانو په کلي کې د پولیسو پر یو رینجر موټر شوې ده چې له امله درې تنه پولیس وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. په ژوبلو شویو کسانو کې د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قومندان هم شامل دی. د زابل مرستیال والي له رسنیو سره په خبرو کې پولیسو ته وراوښتې مرګ ژوبله نهه تنه ښیي، خو د دغه ولایت امنیه قومندان غلام سخي روغ لیونی بیا وایي په چاودنه کې یوازې درې تنه پولیس وژل شوي او د ولسوالۍ امنیه قومندان ژوبل دی. دی وایي په سیوري ولسوالۍ کې بیا د سیمه ییزو پولیسو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې د دوو تنو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د روغ لیونی په خبره تر نښته وروسته د وسلوالو دوه جسدونه، موټر سایکلونه، سپکې او درنې وسلې پولیسو ته ورپاتې شوې دي.
لاره په اوږدو کې ریموټ کنټرول باندې ورته ځای پیدا شوی و چې د انفجار په نتیجه کې زموږ درې کې سربازه مشاهده شوې ده. سوري په ولسوالۍ کې بیا بل مقابل د طالبانو جسدونه پاتې شوي، دغه ټوپاکو، کلاشنکوف، پیکا
تر اوسه پورې نه د پولیسو پر موټر د چاودنې مسؤلیت چا منلی دی او نه هم طالبانو تر اوسه په سیوري ولسوالۍ کې د نښتې په اړه څه ویلي دي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریہ پنج چپا.
د محابسو او توقيف زينو د ارزيابي زنګړي کميټه وايي چې د افغانستان په یو شته ولایتونو کې د بنديانو ستونزې سيړلې دي. د دې کميټې مشر د سي شنبه پر اوس په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې د زندانونو او توقيف زينو له څېړنې وروسته یو طرح برابر کړی چې ډېر شر به ولسمشر کرزي ته وړاندې کړي. دا زنګړي کميټه له بلابلو دولتي ارګانونو څخه 22 تنغړي لري چې د جمهور رئیس کرزي په حکم جوړ شوې ده. پاین حال کې د افغانستان د محابسو او توقيف ځایونو مسؤلان په دې هیواد کې د زندانونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. جزئیات له نسیم شفق اورو.
د محابسو او توقيف ځایونو د سیړلو ځانګړي کمیټې د سیړنو پر مهال 8000 شکایتونه او غوښتنې له بندیانو څخه ترلاسه او سیړلې دي. د دې کمیټې مسؤلان وایي چې د افغانستان په 22 زندانونو کې بندیانو تر ډیره د روغتیایي روزنیزو د هغوی دوسیو ته د نه رسیدګۍ په سمه توګه د جمهور رئیس د فرمانونو د نه عملي کېدو او داسې نورو ستونزو له امله شکایتونه کول. د دې ځانګړي کمیټې مشر ګلرحمن قاضي د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه د یوې طرحې د نهایي کېدو په غونډه کې وویل چې دا طرحه به ډیر ژر له لازمو سلامشورو وروسته ولسمشر کرزي ته واستول شي.
له نهایي کېدو وروسته دا طرحه ښاغلي ولسمشر ته وړاندې کېږي او هغه ورته اجرایوي حکم ورکوي. له هغې وروسته به دا طرحه د افغانستان په ټولو زندانونو کې اجرایوي بڼه پیدا او اجرایوي ضمانت به هم لري.
د بندیانو د وضع د سیړلو ځانګړې کمیټه له بېلابېلو دولتي ارګانونو څخه جوړه شوې او 22 تنه غړي لري. دا کمیټه د جمهور رئیس د فرمان پر اساس شاوخوا درې میاشتې مخکې جوړه شوه چې د کابل په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بندیانو د اصلاح او روزنې په هدف د لارو چارو د موندلو لپاره څېړنې ترسره کړي. دې ځانګړې کمیټې وروسته له هغې د زندانونو د وضعیت څېړل پیل کړل چې د افغانستان په بېلابېلو زندانونو کې بندیانو د راز راز ستونزو له امله شکایتونه او حتی د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب وکړ. د بشري حقونو ځینو سازمانونو هم په وار وار ویلي چې د افغانستان په زندانونو کې لا هم بندیان له خپلو ټولو حقوقو څخه برخمن نه دي او زندانونه په نړیوالو معیارونو نه دي برابر شوي. که څه هم د بندیانو د وضع د سیړلو ځانګړې کمیټه ټینګار کوي چې په زندانونو او توقیف ځایونو کې باید اصلاحي او روزنیز پروګرامونه عملي شي، خو د محابسو او توقیف ځایونو عمومي ریاست د امکاناتو له نشتوالي نه شکایت کوي. د افغانستان د محابسو او توقیف ځایونو ریاست مرستیال محمد قسیم فصیحي په دې اړه د غونډې ګډونوالو ته وویل:
متاسفانه محابس افغانستان
لا بعد مرغه د افغانستان د محابس او توقيف ځایونو ریاست دا امکانات او ظرفیت نه لري چې په زندانونو کې د خیر روزنې مرکزونه جوړ کړي. د همدې ستونزې له امله نشي کولای چې خپل اهداف چې هغه د مجرمینو روزنه او ټولنې ته د هغوی سالم وړاندې کول دي ترلاسه کړي. د زندان منل شوی علمي معیار هم د بندیانو روزنه ده.
قبول شده هست انجام دهد.
دغه راز د عدلی وزارت مرستیال او د دې ځانګړي کمیټې غړي سید یوسف حلیم د نورو ستونزو ترڅنګ له قوانینو څخه د زندانونو د مسؤلینو او بندیانو بیخبری په افغانستان کې بل لوی ستونزه وبلله. د افغانستان د محابسو او توقيف ځایونو چارواکي وایي چې د محل څخه باندې ډیر زره تنه د دې هیواد په زندانونو او توقيف ځایونو کې ساتل کیږي او هر کال دا شمیره 25% زیاتوالی مومي. دوی وایي سره له دې چې باید یوازې د بندیانو ازادي سلب شي او نور ټول بشري حقونه ورکړل شي، خو داسې راپورونه خپاره شوي چې لا هم په ځینو ولایتونو کې زندانونه نشته او بندیان د نړیوالو معیارونو خلاف په کرایي کورونو کې ساتل کیږي.
تاسې زمونږ غږله ازادي رادیو او د کابل چاپ د نن وسپانو هم په د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیت تړون درانجې او د غرس په افغانستان کې د فساد پړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. مهمه برخې له نسیم شفق اورو.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي صنعت او په افغانستان کې د اداري فساد په اړه مطالب او لیکنې خپرې کړي. سرنوشت خصوصي ورځپاڼې د ناټو د عمومي منشي اندروس فوغرازموسن خبره راخیسته چې ویلي دي په افغانستان کې د دوی د حضور لپاره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کېدل ضروری دي. خاغلی راسموسن سرګنده کړي کچېره د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نشي، نو ناټو نشي کولای چې په افغانستان کې خپل نوی ماموریت پیل کړي. سرنوشت د شفافیت د نړیوال سازمان هغه خبر شوی راپور ته هم اشاره کړې چې پکې افغانستان په 2014 میلادي کال کې یو ځل بیا د سومالیا او شمالي کوریا سره په اداري فساد کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې لومړی درجه مفسدین واکمن دي او ستر فساد په حکومت، خصوصي سکتور او په دې هیواد کې په میشتو بهرنیانو کې دی. ملي باور ورسپانې د ولسمشر کرزي د ویان ایمال فیزی نه په نقل لیکلي چې وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د ښاغلي کرزي دریز پر خپل ځای دی. ایمال فیزی څرګنده کړې چې امکان به ولري چې ځینې دولتي چارواکي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د ولسمشر کرزي د دریز مخالف وي، خو د هغه په خبره دا مخالفتونه به د جمهور رئیس پر دریز کوم اغیز ونه لري. ملی باور په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي چې په افغانستان کې د جګړې او سیاسي ناندریو ترڅنګ د فساد سطح هم ورځ تر بلې پورته ځي. د ورځپاڼې لیکلي چې لا هم افغان دولت د اداري فساد د مخنیوي لپاره داسې کوم ګام نه دی وچت کړی چې د افغانانو او نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د ناټو د عمومي منشي هغه ګواښ راخیستی چې وایي که له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نشي نو د ناټو روزونکي او سلاکاران هم نشي کولای چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل ماموریت ترسره کړي. د ورځپاڼې د اندرس فوغلاسموسن په حواله لیکلي چې د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون کولای شي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د حضور لپاره قانوني چوکاټ رامنځته کړي. هیواد ورځپاڼې هم د افغانستان پر مخ د فساد ناولی داغ څنګه پاکې دی شي تر عنوان لاندې په دې هیواد کې د اداري فساد په اړه یو مطلب خپور کړی دی. محور خصوصي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند او په دې هیواد کې د اداري فساد په هکله لیکنې خپرې کړي. محور لیکلي په داسې حال کې چې ولسمشر کرزي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه پښې بندې کړي، خو د ده یو شمېر سلاکارانو او نږدې کسانو تر امریکا ډیر د حکومت کمزوري او خپل ځان ته ځای لټول غواړي. د ورځپاڼې په افغانستان کې د اداري فساد پر مسلې هم لیکنه خپره کړې او د دې ترڅنګ د زندانونو وضعیت هم د اندېښنې وړ بللی دی.
په خوست کې د دسمبر 3 یا د معلولینو کسانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې یو شمېر معلولینو ویل چې تر اوسه هم په خوست کې په زرګونو معلولین د حکومت سره راجستر نه دي او دوی د حکومت له هغو لږو امکاناتو هم بې برخې دي چې هغوی له معلولینو سره کوي. په دې اړه نجیب الله آلوخیل رپورټ لري.
په خوست کې معلولین او معیوبین وایي چې حکومت او نړیوالې ټولنې د دوی ټولنیز او اقتصادي ژوندانه ښه کولو ته پوره پاملرنه نه ده کړې او تر اوسه هم په زرګونو معلولین، معیوبین او د شهیدانو د کورنۍ وارثان شته چې هغوی له حکومت سره نه دي راجستر شوي او د حکومت لخوا هغه ناچیز امتیاز څخه هم بې برخې پاتې دي. معلولینو دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په خوست کې د معلولینو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې، کوم چې په ګردیز کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر په نوښت جوړه شوې وه. د بشري حقونو یو تن فعال اختر محمد سهال د معلولینو مهمې ستونزې داسې په ګوته کړې.
معلولیت لرونکو کسانو اساسي غوښتنې خو دغه دي چې دوی بېرته باید په پښو باندې ودرېږي. دوی له دولت نه د معاش راغلي خو لیکن دا معاش دوی ته څوک نشي ورکولی. لیکن موږ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون داسې ته د کار زمینه برابر سي، د ښوونې او روزنې زمینه برابر سي، دوی ته هغه ټول حقونه سي په نړیوالو قوانینو کې دي، په ملي قوانینو کې دي او د دوی د حقونو د امتیازاتو په قانون کې راغلي دي، هغه باید پلي سي.
د معلولینو د اتحادیې مشر په خبرو کې معلولینو لپاره د مصنوعي اعضاو د ورکشاپ د فعالولو او دوی سره د نورو مرستو په باب خپلې غوښتنې په دې توګه شریکې کړې.
اجمل راز د خوست ولایت د معلولینو د شورا مشر یم. چون دولت د خوست په ولایت کې د ولایت په تفکیک ایمنګ د خوست ولایت د شهدانو معلولینو تعداد ډیر دی، ډیری راز راستونز لري. اومدا ستونزې دولت د خوست ولایت کې د اورتوپیدی ورکشاپ د بیا فعالولو مسایل دي. صرف ولایت هغه کارکونکي مصروف دي خپل ماشو خولي نه خدماتو د ارزه کولو په اړه هیڅ کوم داسې ترک نه لیدل کیږي. غوښتنه مو دا ده چې دا ورکشاپ فعال او د خوست ولایت کې خیریه میشته مؤسسات چې د معلولینو یا د بې بزاعت خلکو پر اړتیا خدمات ارزه کوي لومړی حق ولایت د خوست ولایت معلولینو ته ورکړي.
مولوی لیوانګل حبیبی وویل چې د حکومتي ادارو لخوا معیوبینو او معلولینو ته پوره پاملرنه نه ده شوې.
موږ سره داسې معیوبین شته چې هغه خزه نه غوړي وي، چې تمو سوتلای نه شي، هغه خپل بال بچ نه غوړي، هغه خپل ورور نه غوړي، هغه خپل پلوري نه غوړي. نو معیوبینو، معلولینو، شهدا او ورسینو ژوند د دې ذلت سره مخامخ ده. خوست په ولایت کې چاوي ته د انسانیت په سترګه هیڅ اداري نه دي کتلیا او نه ولاوي ته چاوي سره کومک کړی وي.
خوست والی عبدالجبار نعیمی معلولینو ته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د دوی د ژوندانه د ښه کولو لپاره به هڅې کوي.
تاسو د ټولو سره وعده ده چې ان شاء الله تاسو د ښه ژوند په خاطر باندې به خپل ټول تلاش کوو، اما ستاسو څخه موږ غوښتنه دا ده چې په ژوند کې په خپل د بهتري لپاره تلاش وکړو.
د یادونې وړ ده، په 1901 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو ټولنې د ډسمبر 3مه د معلولینو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. دا مهال په نړۍ کې 655 میلیونه وګړي معلول دي، او د وی برسلن سروې پر اساس په افغانستان کې هم 1 میلیون تنه معلول او معیوب دي.
تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو او آزادی رادیو په منځنۍ صفحه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي، او د غراس په اف ام 100.15 صفحه بیا په کابل او لوی خارونه کې په صفه ډول ووري. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست 340 هغه ځوانانو ته چې له تعلیم څخه محرومه پاتې او د کار او حرفوي زده کړو زمينه برابر کړه. په اړه اجمل آرین لسمي رپورت لري.
څه د پاسه 300 تنه په کندوز کې د بیلابیلو حرفوي زده کړو وروسته فارغ شول. دا شمېر ځوانان چې د تعلیم تر څنګ د لاسي صنایعو او نورو کسبونو په برخه کې 9 میاشتنی زده کړې پای ته رسولي د فراغت سندونه پرې وویشل شول. دغه پروګرام چې په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په مټ د نورو همکارو موسسو په مرسته جوړیږي، هدف یې وزګارو ځوانانو ته د تعلیم د برابرولو تر څنګ د حرفوي زده کړو زمینه هم برابره کړي. د دې برخې یو تن مسؤل یاسین صدیقي په حکله وای چې ټولټال 340 ځوانانو په 11 برخه کې زده کړې ترلاسه کړې چې د فراغت سندونه ورکړل شول.
تقریبا نه ما آموزش دیدن آموزش های حرفه‌ای که عبارت از تقریبا 11 حرفه میشن آموزش دیدن.
دوی په نژدې 9 میاشتو کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړې چې ټول 11 ډوله حرفې دي، چې په هغه سره به دوی وکولی شي خپل ورځنی روزګار تر یو حده ښه پر مخ بوزي. نوموړي وویل چې دغو کسانو ته د دې پروګرام په پای کې د هرې حرفې وسایل هم ورکړل شول. همداشان څو تنو فارغ شوو کسانو هم دغه پروګرام ښه وارزو وایي چې دا د دوی کورنیو سره ښه مرسته ده. دو تنو آزادۍ راډیو ته داسې وویل:
مربوطش سنفی اکندشن وقت سم مدت 6 ماه میشه که ما می پروسه را
6 ماه میشه ما حیاتی آمدیم. خوب دیگه 6 ماه یاد گرفته میتونم با جامد.
زدی اخشال او ایرکندشن دی صف مربوط وم، او شپگ میشه می پا دی برخی که زکر وکره. او زه خوشحال هم چه لدی سر با دی کورانه استون زیلی ریشی. شپگ میشه که گی چه زه خیاتی کوم، او تروس می دیر سر چه نووز ده زکرل دیر که خیاتی و او زه کولشم پا خپلا کار وکرم. دیادوولو ورده چه وزگارتیا نه یواز ده دی ولیت بلکه دی هیواد ده زیاتر و سیمو و سیدون کو پا تیر بیا دی زوان نسل پا ورانده هاگه ستون زده چه تر اوس دولت هم نده تواندله زوانانو تا سالم مصرفیتون پیدا کدی تر سو دی وکوالشی دی جواندانه ارتاوی پریلری کدی. اجمل آریان، ازاده رادیو کندوز.
د پاکستانی طالبانو ویان وایي چې د وسلوالو پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله له افغانستان نستون شوی او دا مهال د افغانستان پولیس ته څیرمه په قبیلی سیمو کې دی. په دې اړه له پیښور د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستانی طالبانو مرکزی ویان شاهد الله شاهد وایي چې د دوی نوی مشر ملا فضل الله له افغانستان څخه راستون شوی او دا مهال د افغانستان پولیس ته څیرمه په قبیلی سیمو کې دی. نوموړي هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې ملا فضل الله په شمالي وزیرستان کې لیدل شوی دی. نوموړي د سې شنبې په ورځ پاکستاني رسنیو ته ویلي، زموږ نوی مشر ملا فضل الله په شمالي وزیرستان کې نه بلکې په یوې بلې قبایلي سیمه کې دی او له هغه ځایه زموږ قومنده او رهنمایي کوي. ملا فضل الله په 2009 میلادي کال په سوات کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو پر مهال د دغه سیمې تښتېدلی او د پاکستاني استخباراتي ادارو دعوه کوله چې ملا فضل الله دا مهال د افغانستان په کونړ ولایت کې پټ دی او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه ترهګریز بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان ازاد احمد چودھری هم په نومبر کې ویلی وو چې د پاکستانی طالبانو نوی مشر ملا فضل الله په افغانستان کې دی، خو تر اوسه له افغان دولت سره د فضل الله د سپارنې په اړه خبرې نه دي کړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې ملا فضل الله له کونړ څخه د پاکستانی طالبانو لارښوونه په سمه توګه نه شوه کولی، همدا لامل دی چې بیرته قبایلي سیمو ته راستون شو. د سیاسي او روانو چارو کارپوه حسن خان د ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي:
فضل الله ملای چې کوم دی هغه تحریک طالبان پاکستان چې کوم دی هغه امیر دی، نو هغه ته هم دا پته ده چې هغه خپل رټ قائمول غواړي. نو دی به په وزیرستان کې دی لکه دل ډیر ضروری دی. هغه وجه دا ده چې الته کې د کونړ نه چې کوم دی ته د ټي ټي پی کمانډ نشي کولای د هغه اچارم خدمت او والدي او ریزنمنت مو چې سړی دلته شته نه هغه دلته کې د یو خدا وغه ده بل هغه ته دا پته ده چې په افغانستان کې هم دولتونو د نږدې کې دونه چې کوم دی د دې خلکو ځای کمیږي.
د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا بي پيلوټ الوتکو د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود په داسې وخت کې واجه چې د پاکستان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې احتمالي خبرې پیلېدونکې وې. پاکستانی طالبانو د همدې میاشت په منټه ملا فضل الله خپل نوی مشر او خالد حقانی دغه مرستیال وټاکه. له پاکستانی حکومت سره له خبرو انکار او همدار یزې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پنجاب په سترو خارونو کې د خپل مشر حکیم الله مسعود دغه چخصتو په هدف د سترو تر هغه ریزو بریدو خبرداري ورکړ. ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان تر مشر کې دوه مخکې د سواد د طالبانو مشر وو چې په دغه سیمه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو خونړی بریدونه کړي وو.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
لسنی می بچی دی لن اجی صاحبای دا مهم خبرونو لندی زورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان د دفاع وزیر یا د دې هیواد حکومت کولای شي چې د ولسمشر حامد کرزی پر ځای امنیتی تړون لاسلیک کړي. د ناتو عمومي منشي انترس فوګرس موسن وایي ناتو له افغانستان سره دوامدار مرستو ته متحد دی خو په دې هیواد کې د خپل حضور د دوام لپاره یو محکم قانوني چوکاټ ته اړتیا لري. متحده ایالات وایي د پاکستان لارې له افغانستان څخه د خپل پوځي وسایلو ویسل په موقت ډول بند کړي دي. سپینې ماڼۍ یو ځل بیا د متحده ایالاتونو کانګرس ته خبرداری ورکړی چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي نو دا به د تهران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ په شوې موقتی موافقې منفي اغیز وکړي. د لبنان د حزب الله شیعه ډلې مشر سعودي عربستان تورن کړی چې په بیروت کې د ایران پر سفارت په ورسته یو ځن وژون کو بریدونو کې لاس لري. او د اوکرين په پلازمینه کیف کې د دولتي ودانیو په مخ کې یو زیات شمیر مظاهراتیانو د حکومت د هغې پریکړې پر خلاف چې له اروپایي اتحادیې سره د نږدې همکاري موافقه رد کړي خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. بیکلی پنای باندې غاخ وستل ماشوم سنت کول او ځنی نوري درملنې څنګه دي
دلته به کې نو لوفتینګ بم لاسونه ونی ول نه پچکارې چا په ځان نه ګولې نه دوا او امبور به راځو بسم الله دی وای بسم الله به وخت کې چا وی دي والله که په میاله اکبر می دي په دې حالت دې امبور خل کې کې ته کړی مو به پچکارې دې غاخ در باندې واسي
په دې خبرونه کې د خلکو لیکسو سره د ډاکټر خبري هم اورو. کته وروسته شی بوس موږ ملتیا وکړی تمثيلي ډوډه هم چمتو شوې ده او ریډلې پر تاسو. قدر منوردونکو د افغانستان په کلیو باندې کې چې په خادم رسی مرکزونه او ډاکټران نو اکثره خلکو باید د ضرورت په وخت کې د کلیل نه نه کارخسته. مثلا کله به چې د چا په غاخ درد چونه ایته به ویل چې وی باسي کبه په کوم کور کې ماشوم پیدا شو په دریمه او یا همته مورز به نه سنته وو. ځینو کسانو به بیا د خپل بدن وینه د ښکر په واسطه په نوې باندې وستله ځکه دوی فکر کاوه چې د بدن درد د وینې د زیاتېدلو یا هم د وینې د خرابېدلو له وجې ده. له دې کار نو وروسته به د ناروغ درد څو چنده نور هم زیات شو. اوس سره له دې چې طب ډېر مخکې تللی او سي مرکزونه هم تر حد زیات شوی بیا هم ځینې کسان هماغه پخوانی تجربه کوي په دې سره په خپل لاس ځان او بچی د ټولو مر لپاره ای بی یا هم وژني. په فایل کې ولی راته وایي چې دوی خپل ماشومان په چا سنتوي
و چې موږ په ماغه دمانه باندې سنتو
خلیفہ ورته راولو هغه سره لږ څه بازه بازه دوایی چرچر مرچر هغه په واچي هلته ورته شیرینده ګوړه ورته ونیسو بچی ته ها هلته درګه چور کې پریږي ذاتي ایسته خلاص دي ته واچي ډاکترانو ته به موږ چېرته صاحب صاحب به ورته لرو خلیفہ ګان لرو سنتګری د سرکلېدو هداسې غاښ باسي توبه کاک مالګه پې وغړو ذاتي وحدي یې موږ ټول کار پر ډم او په خلیفہ باندې ده لکه سنتګیری د غاښ کل د وینې ویستل پز وهل چر دیوال راولیدلی یا بام راولیدلی کوم ځای مو پوندی جاګه ته شکر پکې چې راکښ کا جبې دې په دوی غزا او وینه ته کښ کې دا پیره کړو په دې رقمان
دا چې خلک هم شته چې خپلې لیدلې چې ماشوم د کلی نه یې سنت کړی بیا زخم میکروبي شوی او ورنمر شوی دی خو بیا هم همدا کار کوي د زابل اوسیدونکو عبدالله خان وایي ډیر ماشومان لیدلې چې د سنت کولو له وجې په ګور شوی دی
د مور په اصطلاح ورته وایي نایي ورته وایي دغه باندې سنت ول سره یو رقم درګه ده داسې نر غوندې شیان وو دغه بیا هلته په مابین کې ورکو ډېر به خوش شو پچکاری به نه وه دا سنت کو بیا په بدو واوښته بیا به لږه یې کندهار ته یا کابل ته یا کوم ځای مسله لږه پسته وړو کوم تر ډاکټر ونه رسېږي مړ شي
یو بل څه چې په لږ بېغوري سره هم کوچنی وژنې هغه په ناپاکو وسایلو د ماشوم د نوم پرې کول دي د ننګرهار اوسیدونکی عبدالرحمن وایي چې موږ به څه وخت په دې پوه شو چې څه مو په ګټه او څه مو په زیان دي
اوس وختو کې بیا هم داسې پترې ما کتلې چې یو سړي پرې ږیره خریلې ده بلې زنانه ساتلې ده دا وخت نه وخت په کار راځي هغه خپل په کاغذ کې پرته وه په هغې به د ماشوم نوم پرې کړی ده دا شی مې هم لیدلی ده او د پیازو په چاړه باندې د کچالو په چاړه باندې هماغه چاړه یې ورته تېره کړې ده راغلي دي ماشوم نوم یې پرې غوڅ کړی ده تیتانوس مرسته اوکتی دا بیا ماشوم بیچاره چیرې 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 په ډاکترانو یې ګرځولې ده ګرځولې ده بل اخره ده ماغه نامونه ګزکی کړی ده ایسته په ګورو منډي خبره خلاص شي دنیا پیشرفت وکړه کمپیوټر زمانه ده کم حد ته خلګ ورسېد مونږه ماغه زړو په بولالو کې چاپیرو دم باندې غاخو باسه ککړه پاترې باندې تیګره په خریل سیوی پاغه باندې ماشوم نوم پرې کا سنتی کا خلکو ته وګورو خپل ځان ته وګورو مونږ ډیر پاس پاتې خلګیو چټل خلګیو ګوشتې ولسوالي کامی ولسوالی دغلته اوس هم همدغه شی نه مروج دي
ځینې خلک بیا سره لدی چې د ماشوم نوم په ناپاکه چاړو پرې کوي بیا چې زخم مکروبي شي درملنه یې هم خپله کوي چې دا کار یې تر ټولو خطرناک دی د کابل له اوسیدونکي زاهد وحیدینه نورې خبرې اورو
زنانه مریضه شي کلینیک ته یې نه وړي هماته یې کور کې وزاره ورته راولي ماښام نه جوړه چې تر سهاره پورې ډز غپ چاپېري دې خواکه وغې خواکه او دې خواکه اخر او یا بچی خدای ورکوي په مرداره شاړه یې نوم پرې کړه هغه تاوان کوي لږه نه ګزکي وو کې کله رانجه کې اچو کله پوډر کې اچو اوس هم په ډېرو ولسوالیو کې زه چې په خبرې م ډېرو ډېرو جوی کې لرې لرې جوی کې همدغه پیښې
د کلی په نوی باندې د وینې ویستل هم د انسان ژوند اخیستلی شي عبدالرحمن وایي چې ترورې لام دی وجې مړه شوه
بل غټ په کې دا و چې وینه ویستل د نیانو د ولو مینځ کې بیا د تخکر ولګاو هغه بیا په خوله کشک کشک هغه ځای به چاپس همدا چاړه بیا راواغېسته هغه بیا غوت غوت بیا بیا ترېنه وینه کشکړه چې وینه بیا ترېنه کشکړه بیا بیا تاته ویلي مبارک چې ته وینه دې ووته د خدای مرضونه جوړېدل خو مګر نه یې ته چا نه ویلي چې دا خو د تا د لاسه وشو کنه ټولو به ویلي هلکه وینه مې کلی ته بدی ته واوکته دا د ما د خپلو د جدو سترګو کار ته د موږ یو ترور و د همدې نه مړه سوه
ډاکټران وایي چې غاښونه له اعصابو سره مستقیم اړیکې لري نو ځکه د کلی په نایې ویستل له خطر نه خالي نه وي بیا هم عبدالرحمن وایي
پروس کالی یو سړی په ډم باندې غاښ وکړ دغه خو ورید او شریان رګونه دي کنه کوم رګیش کېدلی و وینه نه درېده دې کافر نه یې په راولګېده وایي په دې باندې زړومبۍ کېده زړومبۍ داسې یو شی ده چې یو تارې ټوټې ته اور ور واچوي هغې کې بیا وسیلین ګډ کړي هغې بیا چشکي تاو کړي دې سړي ته دا شی په خوله کې کېښود په زیادې دي چې وینه ودرېږي کنه د هغې دغه خوله ژام نه چې وه دا وپړسېده پېښور ته لاړو پېښور نه یې بېرته مړی راو دا یو مخ یې دومره پړسېدلی و دومره بس سړی په خاورو باندې ومنډه هماغه ډم بیا چاپېرو مغ پسې خیرات هم پخاوو
زاهد وحیدی او د وردګو اوسیدونکو حمید هم د کلی په نایب باندې غاښونه ویستلی هغه ډیر په تکلیف کړي
غاښ به یا مات یا به وې ته به خوري غزکی وکړل بیا به څه و زور باندې غاښ ویستل و پخته کې مالګه کې دي دا په خوله کې ونی بسم الله اکبر یو جمعه به غفسی او به واخې سلې به به پارسو به کړه دا نو چې د امبور دي چا غاښ ویستل ایدا پاکی نه پاکی نه و چا نه پېژاندل مردار پخته به شرش په دیش په جپ کې اورو به ست پخته مالګه به کې وچول دي به خوري کې دار کړه دي به کور سلاله دریش به څلور دي به مرونی نه تو دا خبرې اوس هم پیران شته
وسم زیاتر خلق دا کور کوچ په دمون به غوښ وبوس زخپل چواړو مور می لوسنه ورته ونیول ډیر په سختۍ ډیر په زحمت می غوښ پویست غوښ می چوي به خین د سر پوس شویرول ویدی ورسه وسم زیاتر خلق مدغه کور کوچ په دمون باندې مثال وړ ور کی سنت کی وی غوښونه په وبوسی به خراب کړ د خپل می چپیوت کی چې غوښ می پدم یاستل وسم خپاش ما وسم ځون خالص چې باید تا کور ونه پدم خو غوښ او سنت قطن ونه کوم لاس شپې زه په ځوی کې پراته وم خو زه ویم چې هیڅوک باید دا کور ونه کړو چې په مول تیر دي باید ژوند کې څوک په ډم باندې نه غوښ پي وبوسي بیخي میکروبي کور دی
د نازوانو د روغتون له رئیس ډاکټر حتیق علي مینه مو پوښتلي چې دوی د کلي په نایب باندې د ماشوم د سنت کولو په اړه څه اوریدلي آیا داسې کوم ماشوم دوی ته وروستل شوی چې نایب سنت کړی وي بیا یې زخم په بده اوښتی وي
یوه واقع نه بلکې څو واقعې راغلي دي کله کله خو داسې وشي چې هغه ماشوم موږ بیا ختنه کړی دی یعنی په صحیح ډول سره نه یې ختنه شوي داسې میکروبي حالت رامنځته کیږي چې هغه بیا په میاشتو میاشتو نه جوړیږي طبابت ډېر پیشرفت کړی دی صحي سهولتونه ډېر زیات دي په هر ځای کې کلینیکونه دي نو ښه خبره دا ده چې دوی اوس خپل کوچنیان په خلیفه باندې سنت نه کی بلکې کوشش وکړي چې نږدې ډاکټر چې څوک موجود وي د جراحي ډاکټر موجود وي هغوی ته مراجعه وکړي او خپل کوچنیان په هغوی باندې سنت کړي تاسو ګورئ چې په نړۍ کې 350 میلیونه حتی زیات انسانان په ایډز باندې اخته دي په افغانستان کې هم د دې کچه لوړه تللې ده د تور زیړي واقع ډېر زیات شوی دی چې د همدغه لارو نه چې د چړې په واسطه چې کله دوی ختنه اجرا کوي کېدای شي د بل ماشوم ختنه هم په ماغه چړې باندې اجرا کړي د نور ماشومانو هم اجرا کړي او هغوی بیا په دې مسایلو نه پوهیږي چې دا چاړه سره رقم تعقیم کیږي لبل پلوه دوی په دې نه پوهیږي چې که چیرته ماشوم خونریزي ورکوي د دې خونریزي مخنیوی بیا څنګه وکړي خپله د دې خلیفه چې سنت اجرا کوي یا ختنه کوي د دې لاسونه تر کوم ځایه پورې پاک دي هغه چاړه او کوم وسایلو باندې چې دا سنت اجرا کوي یا ختنه کوي هغه څومره تعقیم یا پاکه ده نو له دې ټولو خبرو نه داسې معلومیږي چې دغه عمل تبله پلوه ډیر غلط کار دی ځکه چې ډیر مسایل شته چې هغه د کور کلی خلیفه په هغې مسایلو نه پوهیږي او هغه څوک چې بیا ماشوم دوی ته وروړي هغه هم نه پوهیږي اما کله چې عوارض رامنځته کیږي التهاب کوي میکروبي کیږي او یا نور مشکلات رامنځته کوي نو هغه بیا په هماغه وخت کې نه معلومیږي وروسته پړسوب را معلومیږي
ډاکټر حلیمی په بهر ملکونو کې هم د ماشومانو د سنت کول په باب وایي چې هلته هم د دې لپاره چې د ماشوم سنت کول د عمر تر اخره بیا هغه له ځینو ناروغیو نه ساتي سنت کوي
په نوره دنیا کې هم خلک له دې اړخه ډېر تشویش لري که چیرته ماشوم ختنه نشي نو کېدای شي چې د تناسلي آلې د سرطان سبب وګرځي نو ځکه په نړۍ کې ډېر مرواج ده او ټول خلک بدون له دې نه چې مسلمانان دي یا نه دي دوی هم ختنې ته عقیده لري او ماشومان ختنه کوي 2 کلنۍ نه تر 3 کلنۍ پورې د ماشوم ختنه کول ډېر ښه دي دې نه مخکې هم کېدای شي ماشومان سنت شي کوم مشکل لري او دین ورسته هم کېدلی شي چې سنت شي اما خو عمر د 2 کلنۍ نه تر 3 کلنۍ پورې ده په صحیح طریقه دی وکي په ډاکټر باندې د ختنه وکي په ټوله نړۍ کې یعنی بدون مسلمانانو نه ډیر خلک په دې عقیده دي چې سنت ښه ده ځکه چې پاینده کې د تناسلي آلې د سرطان څخه جلوګیری کوي ډیر کم محدود تعداد خلک دي چې هغوی ختنه نه کوي چې هغوی کې بیا د سرطان بیلګې ډیر زیات لیدل شوی دي
د ماشوم د نوم د پریکولو په اړه مهمه ډاکټر حتیق علی مینا پوښتلی دي
نو کچیرته د خلکو لاسرسی له صحی کلینیکونو سره وی نو ډیره ښه خبره ده چې مېندې شفاخانو ته مراجعه وکړي تر څو چې په صحی ډول سره نو دی او پاکي آلی په واسطه چې تعقیم شي وي پاغه باندې نو کټ شي یا پریک شي او کچیرته داسې وګورو چې په یو کلی کور کې په غرنۍ سیمه کې څوک ژوند کوي او هغه نشي کولای چې د شفاخانې سره لاسرسی ولري یا شفاخانې ته لاړ شي روغتون ته لاړ شي نو کچیرته دایې یا په کور کې څوک داسې وي چې هغه ماهر وی په ولادتونو کې دوی کله نو پرې کوي چې تقریبا د پوستکینه د نو د ټوله فاصله 4 سانتی چې 4 سانتی دوی اندازه کول نه شي خو د 4 ګوتو په اندازه فاصله د پوستکینه د ماشوم د نو پورې فاصله باید وي قطع شي اما پس شي باید قطع شي د کور په قیچی نه د کور په چاړه باندې نه باید یو پاکه او تعقیم علوي دا څوک چې ولادت ورکوي دایې چې دی دوی باید اقلا کدا کار کوي نو لکه مصرف ته دوی او کوي چې تعقیم پلونه یا تعقیم قیچی دوی د واخلي کله چې ماشوم ته ولود کیږي د دې پاکي او تعقیم علی په واسطه نو قطه شي کچیر ته دوی د کور د قیچی په واسطه نو کټ کوي یا قطه کوي یا د چاړه په واسطه دوی قطه کوي هماغه مشکلات چې د یو ماشوم د ختنه کولو په صورت کې رامنځته کیږي لکه مثال ایډز وایو مونږ یا تور زیړې او سپین زیړې داسې نورې ناروغۍ شته چې د وینې له لارې یا د چټل چاړه یا قیچی په واسطه یو انسان بل انسان ته انتقالیږي قبل گئے ته تاسو هم د چې هغه ولادتونه چې په کور کې صورت نسی او د کور د چاړې او یا د قیچی په واسطه قطه کیږي دوی کې فسدی او قوت ډیر زیات دي
ډاکټر حتی قریمی وایي چې د کلی پنای باندې د غاخونو وستل هم ډیر خطرناک وي.
دغه د غاخونو وستل په خلیفہ باندې یا په کور کلی کې دیو کسبی سړی په واسطه چې دوی ورته وایي چې عصري علوم نه وزد او عصري وسایل ورسره نشته ده، دا خکار نه ده، خامل نه ده، ځکه چې هغه هم په دې باندې نه پیږي چې دغه آلی په واسطه چې زه د یو انسان غاخو باسم سره کوم بیرته تعقیم کوم پاک کوم تر څو به دیو بل انسان د غاخ د وستلو لپاره استعمال کړم. یو واقع ماته په یاد ده چې هغه په مشرقي کې وه، ښځه وه چې یو غیر مسلکي شخص چې په ورۍ کې ورته پچکاري کړې وه، البته په دواړو طرفو کې. بالاخره د دې ښځې غاخونه پرته له دې چې جوړ شي دغه غاخونه لا پسې بدتر شوي وو او ورۍ یې تورې شوې وې، دا ژامه یې توره شوې وه. نو بالاخره دې ته مجبوره شوې وه چې ګاونډي هېواد ته ولاړه سي او هلته تداوي وشي. نو چې هغوی کتلې وه ورۍ بالکل توره شوې وه یا ژامه، دواړه ژامې د دې ښځې ویستل شوې وې چې په خوله کې نه غاخ بیا موجود وو نه ژامه موجوده وه.
درمنه دوستانو، اوس تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبري شوی چې لباندولارو نه شکایت کوي.
شه خوري د الله تیاس په کور کې کیا
او راځه خوري ستړي مشه
خیر اوسه څنګه ورو جان شه جوړي
ستړي مشه خوري
خیر اوسه څنګه از د ستړي معلومي زه د ځای راغلی څنګه
خوري څه درته وایم جنازي تکلیلی
خدای دې خیر کې څه پیښه و څنګه جنازه زنه خبره سوي څه موضوع
شپاره سکاله ناله کو دې بام نه راغورځیدلې و بیا موټر کې شپخانه ته بيول بس نو نور کیسه بیا ته وکورت زما خو ایست لواس نه کیږي
په وسوله پچې چې کلاک شي باندې لګېدلې او څنګه چې مړ څه خور کوي
والا خوري څه درته وایم لګېدلې مو سره ماتو کور نه رسېلې د اول خوې موټر نه و چې موټر پیدا کړه موټر کې چولې حرکت کړه دې لار په بنده شوی و
څنګه لار بنده
خو سړک بندو موټر ټوله ولاړې وي هیڅ چا اجازه نه ورکوله
اخر دې خو ټپی ته نو دی باید لارې ورکړې وای څنګه لار نه ورکو
او خوري څوک دې چا غوري هغه سالت خو څوک چاته لارم نه ورکی که موټر لار درکی لار نه په کومه لار زی
بس همدا چې لارې بندونه بیچاره مړ څو خور کوي پر لارې
نو کاش کې دا لار 15 دقیقې 10 دقیقې بندو وای کوم یو ساعت یو نیم ساعت دا لار بندو
خوري څو وای مور دې سې چیغې وهلې دغه ویل چې په زرا او موټر ولاړوي یو لويستې مرکت نه کاوه چې لارسي
شوفخانه ته به ولا چې لاړو ډاکټرانو یې پیراټول شو وی کته وی چې خوري وینه ځای کړي مړې مونږ ترا وړي
بیچاره دا دې د خورکې مرص پر بندان یو پیژنه لس پیژنه نور هم داس راځي نور راځي نور راځي مریض دې ته شوفخانه نه رسې دا به څالوي
خوري یو سات دو سات خلار بند شي بیا چې لار خوشي شي دو سات پورې نور نه خلاصيږي
دغه څه دغه څه دې لیدلې مې دې شرمې راځو زه شرط نه زم دغه لپاره
دا لوی جنجال ده د ډيري کسانو موټر نه ایزده د ډيري بیا په سرک خراب سي د مې ولار بندي ډيري به لاسه چې هغه لري بند کی
دا څه غلي چې نه درته ګوري چې دا موټر مخ کړالي سړی رالي څوک رالي هم دا څه پر چپاو پر اسه لاس غلي
خدای دې انصاف ورکي
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
ګورې دلکو سلام مشورتي لوی جرګه خلاص شو او خپل پریکړه واورولې خو چې برخه خستونکې په تلویزیونونو او رادیوګانو کې شپه او ورځ شکایتونه کوي څوک وایي د خلکو رښتینی استازي نه و پکې او څوک وایي چې په کار کې لاسوهنه کېدله خو هغه وخت چې په لون او کبابونو نوش جان کول یو هم سن نه استه او په دې هم فکر نه کاوه چې د خپل د خلکو استازي دی کنه زیاتره همدغه ډول کسان چې په حکومت کې ونو حکومت ښه وه او چې کله ترې وایستل شول نو بیا بېرته خراب شو عجیبه خلک دي همې ساړه کېږي او همې تاوده د خپرونې په پیل کې هغه زاړه متلونه در اورو چې اوس یې نوی د کاندید رنګ پیدا کړی دی
پخوا به ویل په یو ګل نه پسرلای کیږي
خو اوس وایي په یو کاندید نه دیموکراسي کیږي
پخوا به ویل کشپون دومره تکړه وي خپل وزید میږي کا
خو اوس وایي که کاندید دومره تکړه وي ځان دې کامیاب کی
پخوا به ویل لا شی کاسا ډیر تاو دادا
خو اوس وای ل کاندید نه کمپاین کوون کې ډیر تاو دی
پخوا به ویل ل دنه نوم خو
خو اوس وای ل کاندید نه عکس خو
پخوا به ویل یو چا پورا کې نه پری خو ده خو ده وای لزم سره می سپور کئ
خو اوس وای یو کاندید چا په ولایتي شورا کې نه پری خو ده خو ده وایل چې جمهوری ریاست ته کاندید یم
پخوا به ویل که غر هر څومره لوړ وي په سر یې لار شته
خو اوس وایي که کاندید هر څومره غټ هم وي واړلی ورکوونکي ته اړ دی
پخوا به ویل له یوه لاله دوه پچخي دي
خو اوس وایي له زرو مفلسو کاندیدانو یو پیسهدار کاندید ډېرې رایې وړي
پخوا به ویل اختر چې تیر شو نکریزی په دیوال ووله
خو اوس وایي انتخابات چې تیر شول رای ورکوونکی په دیوال ووله
جمهوری ریاست کاندیدان خوانانم عجیبه عجیبه غوښتنې لري او هر یو ګمان کوي چې همدای جمهور رئیس کیږي د همدغسې یو کاندید کور ته مو بیایو چې خبر شئ کاندید له خپلو خپلوانو څخه څه غواړي
ایس پا خبر ها نپویگی اقا دی ما ابرو و عزت تم نگوری
دا بیا ولی لزن سر گرم بیگی خیرت خدای
تا گوره چو زلی می دی خلکو تا وویل چه دا دو دره و میاشتو خبره دا للویگی با نم ریا خو لکه واغونه چه نلوی اما غسی پا خپلو کارو لگیا دی
چو خویی
ولی تی نپیزنی چه چو خویی ما دا کاکا زامن می دا ترور زامن می دا تاورونه اقا ویگی باجگان می زبنو وز چوک چوک در خیم
و سره بله مدر بانده لگوا خدای خبر چه کامیابیگی او که نه ولی اغوی خوران نغربی باسی
او که بیا کامیاب اسوام
چه کامیاب اسوی کامیاب باسی اوس نوغوی دیتال کامیابی ده پر اخپل کارونه پریدی چه پریدی پیسی ورکوی
کاس که اسم کارونه کولای خو یا دکانداران دی یا مستریان او یا هم قصابان اغا خلق بچوایی چه جمعگل جمهوری ریاست تا زاند کندید کرای او خپلوان ده کارونه کوی
خلق با ایسم نوایی اسی تا تا داغ کارونه بد خکاری
یو خو خزی لطانه دی پوزی تر رسیده لیم زی یو چوایم او تبلسه آخیر با میلالاسه یو چو وخیزی
اوز کاش که وخیزی چه ولچه که زولانه دی پا ما بس نینی باسی لده کارو سر خودی مغلی و نیکرو
موری بیام ولی سر جنگ ده
ورسه لکاندید نپختنه وکا کاندید زن تا دی او کارو تا خلق نپریدی
زخر ده موری که خدای بریالی که خو بیا به تا تا خلق دیره جمهور میرمن وایی
یارا لوره خدای میده بریالی کی دا خوبا پا دا هر قدم هم رانه کینه دی
زا قدم نیت دیو خدای که لقه داریم او بینی
او خیا پا کور کی
رازه رازه او
لکه چی ماما میده
او رو را رازه تو دریگه چوز طول کسه ورسه کون کنه
غلیسه دا دا خپل منز خبری بل تما کوا تو خود احتیام کم اقلی
اوخی اسلام علیکم
و علیکم دنگر استرای مسی
رور استرای مسی
ماما استرای مسی
خیر یوسی اوخی ما خود دکان کلوب که
رختیا
او
نر کار دی وک
شرم دی چه تو جمهوری ریاست تکن دیدی او موگا پس پیرو دکانو که دکان داری تا ناستیو
یارا دنگر تر دی بریتو دی جارسم زکا خیر و تو بیم بدل ووینه ریاست خود پی دی وڑا چوکی ولاک دا دا سانیتم پریدم
کاش که می سواد درلو دی اوخیا پا بیسی واده که با ریاست چه خوندو کی
ملیوانه که گه دا سی لایقم رستیال او سکرتر با در تا مقرر کم چی 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 پا خپل با ایران پاتسی بس بیغم بیا خپل ریاست کوا
زو رو را کسی واد نلاری قوار خو لاری
رختیاوی ماما ام داوز چی خد درشی واخوندی ام نکتایی ور سروا چی بی لوزیرم خخ کاری
خا دا نورو چو ویل چی خپل کارون بندوی که
چی بندی نکلی پا زور پی بندو اوس خو موږ د دوی د څو روپیو ګټې لپاره ځانونه نشو شرمولی لاله
او نن شپې ته به ټول را مېلمانه کمه او ټولو ته به په کراره ووایم چې له عقل هغه د ما د عزت په خاطر دې دغه دوه درې میاشتې خپل کارونه بند کي
ډېره به ښه شي او خیا را مېلمانه یې که
هلکه ته هم یو دوه درې جوړه نوې جامې واخله اخیر ته خبر یې که نه یې ته خو د کاندید اوښه یې تاسې غلی سي زما واستاستا د زله خبره وکړم کنه خپه کیږي
سمره
ما خود دې لپاره راغوختی یستی چې دا د دوه درې میاشتو لپاره مکارونه بند کړی ځکه که څوک مو پیژني چې د کاندید جمعګل خپلوانی نو ډیره بده خبره ده او
زه او که بېغم اوسه ټولې بندو او که بیا څوک را درنه کړي او کامیابه نه شو نو بیا
هېڅ
مو خو به غرق کړې که نه
زه چې غرق کېږم تاسې خود یې همدا اوس غرق سې له ما نه خو زیات نه یې
حکومت که دومره جنجالونه او اداري فسادونه دي چې د مخدره موادو لوی قاچاقبران هم د خلکو له یاد ایستلي دي خو د موږ په یاد دي او تاسو ته هم په دغو لنډیو کې در یادو
د تریاکي جانان له لاسه د زړه د پاسه مې کوکنار شنه شوي دي نه د زړه د پاسه مې کوکنار شنه شوي دي نه
د قاچاقبر موټر معلوم دی پرڼا ورځ څوک ورکته نشي مینه پرڼا ورځ څوک ورکته نشي مینه
پلا رشوت خور زوی قاچاقبر دی خدای المسی به یې چې څه کارونه کړي نه خدای المسی به چې څه کارونه کړي نه
د څو پوړي زکور لپاره یو څو کیلو پوډر له پولې اړو ما یو څو کیلو پوډر له پولې اړو ما
تر یک تور دی ښه کاریږي له الادین څراغ زیات دی کمالونه له الادین څراغ زیات دی کمالونه
نوې ماډل موټر با اخلم کدا بورې تر یک می تیر له پولې کړنه کدا بورې تر یک می تیر له پولې کړنه
تر یک چخري ځان تر نه ساته تر یک چوړی ور سره ځا چې پاتشا شینا تر یک چوړی ور سره ځا چې پاتشا شینا
کوم دا زلې تر یک تیر شول درته بو جوړ کړم څو پوړې ځا بلډینګو نا در تب جوړ کم څو پوړی ځا بلډینګو نا
ځان قاچاقبر کا په ماراشا د قاچاقبر ولار چانی ولی دینا د قاچاقبر ولار چانی ولی دینا
دا د تریا کو برکات دے چې هر سړی رات لا 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 کوي نا چې هر سړی رات لا 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 کوي نا
باران کووری و دیووری گلی دی نووری کوکنار خراب وینا گلی دی نووری کوکنار خراب وینا
نور کاروزگار با پیوناکی چاچه تریاکو کی مزیل دلی دینا چاچه تریاکو کی مزیل دلی دینا
دغه پرونه ما ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالرحمن سپوږمۍ صادق سپینغر او اوسۍ حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمېرې مو دا دي کابل 4 یو اویا کندهار 2 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4